السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوریدلی شئ، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوی د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې ترسره شي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ویلي چې دا کار به د اسرائیل برمته شو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی د اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لوی ساتونکو سره په نښه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مصر کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بې له دې چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلی نتنیاهو وویل چې راتلونکي ورځې د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلی چې ډیره برخه د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان د 1 میلیارد او 800 میلیون ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د سباندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلی دي. د ویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی وو، تیر کال 1.4 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسط اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیا نه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 60 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 419,000 افغانان هلته ثبت شوي دي چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې تیته پرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. له دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14 نیټه پیل او په 26 پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په سر کې ورځو منځني ختیځ ته ټاکل شوې ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن آیت الله علي خامنئي نن د ایران په وخت د سهار 8:30 بجې د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د جنازې د لمونځ امامت وکړي. هنیه او یو ساتونکی یې پرون چهارشنبه په تهران کې ووژل شول. تر پرون ناوخته پورې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه وو خپاره شوي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الاحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیه او د هغه د مرستیال صالح الاروري له وژل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیه له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه یې خبرې وکړې هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناست شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه وژنه به د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوره اوسمهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پوښتنه دا ده چې دا کار به تر کومه حده د یرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. له یوې خوا د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چا ته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسؤول دي. له بلې خوا پوښتنه دا ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیله یې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بېله شکه بې اغېزې نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکېچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همداراز په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران یې پړه پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو له نه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ییزو تاوتریخوالو زیاتېده، د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشتوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورته نیویارک ټایمز رسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لیوه ساتونکو سره په نښه او ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوه یې د ایران د سپاهي پاسداران دي. د ورځپاڼې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
تاسو ازادي رادیو اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمېر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تېره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وایي د راتلونکي پنجشنبې په ورځ، یعنې د اګست په اتمه نیټه، په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان نجونو له حقه د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېم کالیز په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020 په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو ژمنو خلاف دي چې د دوی مشرانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابره زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هرو لسو زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خسي وینجونی په نخه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پروند شزو د حقونو یو شمیر فعال چیرې په لندن کې راټول شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د شزو د وټلو پر لارو چارو خبري وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان نجونو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس هم د دغه خبری مجلې د خبری ټولګي د پایشبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. بیا وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام له یاده ما باسي. د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار ډیر شوی دی. د چمن پر لات مسولین وایي ک د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار د مسافرو ستونزو ته پام ونه کړي او پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخت کارت ته تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پر لات پیل کړي. تفصیل صادق رښتینی اور.
سلګون افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدک کې د دروازې د پرانیستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدود ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستوندو سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک ته تللي چې د چمن زرګونو وسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلت پای ته ورساوه. د عبد الله او محمد هاشم په نومونو دوه مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزه پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
د پاسپورت باندې راځل کوم شنه کړه څوک نه راځل کول فورم دنه د خپل سکرو څوک نه لا کول دروازه خراب ګرځول به واپس راځل کول او دا خواسم اوس شنه کړه باندې څوک نه پیښ شو له بسایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د اجازه نه مې روان کړي دا غاچ وړلو نه پرې شو واخه د سکری والا نه پرې شو نه بولد د سکری پرې شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بلخوا د چمن پرلات مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پولیسو دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي سوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلت بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلت پیل کړي.
کبیا دا دوکاسو ک عسکري قیادت د خبره در منزل نه ورسول پرلت دوکا ورکل مرد د پرلت د ختم کېدو دغه مایده چې نن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلت ختم کړي. پرلت به د عسکري قیادت د ودانۍ او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنز پر دروازه تګ راتګ یو اوازه بللې او له مسافر یو غشتي چې تر رسمي خبرتیا پوري په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لس میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکاره دي او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار د دغه دروازه د تبل د کار روزګار نسته په سپین بولدک او چمن سیمه کې د دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ څوک پر دروازه باندې نن موږ را واپس کړو خو اوسه د دروازه باندې د پاسپورت والا پرځ دا او کارت والا پرځ دا د سکری والا نه دلته بل کار باندې لرو دغه موږ لغړ څو درې لکه اوس موږ دغه روز کو رزې د ځای دغه خپل غټو شی راوړ.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمحال امنیتی او سیاسي حالاتو لامل دا دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي ماڼۍ پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس دوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې له در سره شریکو.
موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو مګوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د تیمری وخت څخه
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلی نه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداری لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند و زراعت تحقیق
د نر خلصوالی اوسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډیری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډیری خاطرې هم لري. خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا داسې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. ارکه دلکوشا مانی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغه ودانې اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتې د شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. په ارکه د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سحر څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوی، څرنګه جوړه شوی، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
خرج د اخبار دی 291 کال په سمه ګره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره او بقصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته نو دا د نوم بیکګراوند کې شاید دغه ای دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسما پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو ده ټولو ته برابر شوي وو د مخه او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پل ځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راولوید او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو یعنی د جوړولو یې او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لوی خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغو باندې جوړېده کېده تنظیم کړی و دغسې اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق لجه بسراج جه وطرا انتقال سوا و مدغاول دی جشن دی پار آرد چراغان سوا دی آرگ آرد دا دا معنی چه دا یو شایستوال اپدی کدش دی باق منس که دا شاو خواهی ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو و چلور دیرس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاوخوایی کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه نور هوادو پاچهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاری الګی به یعنی دوستی الګی به چې شو اندلته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سمو تلاش وکاو دا مې پیدا نه کړی چې کوم الګی چای ښه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمر دی بغوري او بكاري يو نخدشي دا ندلك لي ندلك سويتش مثلا دا لكم هواد رئيس جمهوري شايدا وصنقادا
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعری مو د عمر بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترا بلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شې دی. زه غواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعری خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیه انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبر یار کوي ډکې د کمال خبرې پاکې له شر او له جنجال خبرې او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی ته کوي د مال خبرې او پښتون به تل دغه سي در په در پختون بتل دغه سي در په دروي چې نه مني د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیر کلیوال دا یو به داس دغه غونډې په کې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت دا زموږ پښنا ته یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای یہ گیلا منا سخت پا خلما ویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاویه دا بل دی نیم چی ٹکی زخلک تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل منه دا پشتون دا ارساس غلا
وا گیل منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
شاعری وقت سوی دورزی که دشپی که پا گنا که پا خاموشی که سو وقت که شاعری کوی
پا گنا که خوب باید زوایم یو دغه هم موسیقی کولی یو خو اغا فیلبادی انداز بی اغا خونو بیا کیگی خو مقصد چه کلا هم داستشم چه بیخی زیاد وزا و ریگم نو تا تخپت دستان پا وطن که غیر لزورا ولی نور دیچه شایی او زمونږ اختر د ماتم غوندي زمونږ خادي د ماتم غوندي زمونږ هر څه د ماتم غوندي وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خوار وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله م یې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحاله کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بلتون دمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن غم جان یا ما چې حد نه لري په غم جان زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري په غم جان زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تون دومره غم جان
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړي. د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستي دي، منګی پر سر دی او شپېلې ښخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پوهنتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی که نه دی.
فلحال څه وخت کېږي چې پوهنتون ته روانه شوې یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم همغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه که فرق راغلی وي څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي و یا داسې و چې ته به لګېدی چې دا په تار جوړ شوی، نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتې عکس دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څرخم څه تغیر پکې راغلی دی، یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي، او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کده وایم، نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی و، هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و، هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو، نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ما ته یاد شي اوسم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه، او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه، نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه، او اوس چې کم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښو نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببلی او شیر د دوی په شخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې، لدوو جنشي د خکلا اندازه، لدوو جنشي د خکلا اندازه، صبر چې کړه مدرته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږدا، کله نا کله جګړې ته پریږدا، خو ډېرې ساته سوله سات سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترینه، مدې شپورته د خال سیوری ترینه، مدې شه هیڅکله میراتې سترګې، که به بېتا بلته وبرنګه اوړي، که به بېتا بلته وبرنګه اوړي، شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببره یې وروړه نه نواتې سترګې، ببره یې وروړه نه نواتې سترګې.
دا سجرړوي مچلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیړونو له مخې عمومي حمامونه په لرغوني مصر کې، همداراز په لرغوني روم کې دود و. د اوسني افغانستان د جغرافیې پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې څیړنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوي دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادی رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خواسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټ لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چاپیکای د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي، وجود دی برابر شي ډیر خسته خو کیسه مال درز رضایت لرته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی محمد نسیم آزادی روډی ته وویل چې په ونی کې دوه ځله حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر ښه سړی دی. ها ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزو ما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشوان منز تر بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخند وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با آدم شی مړاوي بادم شدا هوا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې متړې